د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیو مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یوشمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د بینجو یا جاپاني پړه هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ګل رحمان رحماني د ناول لیکنې تکتیکونه بیانوي.
صحیح ده چې موږ تاسو ته لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې ګوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري.
په فنکار برخه کې محلي سندرغاړي محمد رحیم دلشاد د خپلو هنري کارونو په اړه غږیږي. په زرپان کې به لنډه کې سازما د وطن جګړه واوري.
بیرته د قبر تر څنګ کېناسته، شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغادینو نه ولیدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې خزینه شاعري رابعې احوال واوري.
ادمي منځکه تر استون ک په اور د غمی سوي لړمون ک دوزخي روح ک پر مخ تسمکه.
او په ورخمن خیال کې به د کک او زرینی منځومي د شپږم سرود دویمه برخه واوري.
زما د زوی د غم کیسه اوګه کیسه ده، دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتل وو، کک د جنگ لوی پهلوان وو.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
انسان د خپل ژوندانه په مختلفو پړاوونو کې د ځان او نورو د هوساینې لپاره ډول ډول کارونه کړي. کله یې د ځان په ګټه له نورو حیواناتو او نباتاتو ګټه اخیستې او کله یې ګټه ورسولې. خو کله چې له ډیرو کارونو او ژوند چارو ستړی شوی، نو بیا یې د ساتیرۍ فکر کړی. دلته یې هم بیلابیل اختراعات کړي او ځان یې پرې مشغول کړی. د لوبو سربېره یې موسیقي ته مخه کړي او د خپل زړه درد یې په موسیقي کې بیان کړي. نو همدا ده چې د بیلابیلو ټولنو خلکو د موسیقي ځانګړي آلات جوړ کړل چې لیوي سیمې وبلې ته توپیر وکړ. په نننۍ خبرونه کې به د کندهاري سیمې موسیقي یوې عالی بینجو ته تمکیږو. خو په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت به د رسنیو یو ښه همکار وي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست او نوماندې وزیر حسینې صافی د خبریالانو د فدراسیون له هیئت سره په کتنه کې د هغوی پیشنهادونه غوښتنې واورېدې. په دې غونډه کې د خبریالانو د فدراسیون د رهبری هیئت یو شمېر غړو د دې ترڅنګ چې د خپلو بنسټونو د فعالیتونو او کارونو په باب معلومات ورکړل، څرګنده کړه چې د حکومت او فدراسیون ترمنځ ښې اړیکې، اعتماد او دوه اړخیزه همکاري باید پیاوړي شي. دوی زیاته کړه که چیرې دغه وزارت د خبریالانو او د رسنیز ټولنې د ملاتړ په لاره کې کار وکړي، خبریالان او د رسنیو کارکوونکي به په خپل څنګ کې ولري. بدخشان د فرهنګ او تاریخ په اوګدو کې علمی څېړنیز سیمینار تر سره شو. بدخشان د فرهنګ او تاریخ په اوګدو کې علمی څېړنیز سیمینار د هواد د څېړونکو او د علمی ادبي او فرهنګي شخصیتونو په ګډون د سیمینار برخوالو په پریکړه لیک کې د فرهنګ په ودی او د بدخشان د تاریخي ادبي فرهنګي او هنري میراثونو په ساتنه ټینګار کړی دی او په بدخشان کې د ورېښمو د تګلوري د بیا احیا کولو غوښتنه کړې ده. او د هلمند د ملي رادیو ټلویزیون نوې ودانۍ پرانیستل شوه. د هلمند ولایت د ملي رادیو ټلویزیون نوې ودانۍ پرون ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د هلمند والي یاسین خان د دغې ودانۍ د پرانیستلو په وخت کې وویل، دغه ودانۍ د ملي رادیو ټلویزیون له بودیجې څخه د 14 میلیون افغانیو په لګښت په معیاري ډول جوړه او سنباله شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دغې ودانۍ په جوړېدو سره به د ملي رادیو ټلویزیون د ځای ستونزه حل شي.
چاپانی یا بینجو د کندهاری محلی موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس یې په خارونو کې هم مینوال زیات شوي او د خوښۍ داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله پکې ونه غږول شي. پټه دینی وی چې د کندهاری محلی موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهارا د جاپانی یا بینجو په اړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کندهاری موسیقي یوازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او ورځ تر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یوه اله ده. که څه هم آلمانی موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عززیا او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله، اوس یې جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق هغه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی په خوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس یې مینوال په ښارونو کې هم زیات شوي او د خوښۍ داسې بانډار دی نوی چې د موسیقي د غاله دې پکښې ونه ژغول شي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکي په توګه شهرت لري، د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغوونکي اوس دغه اله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینهوالو کې ډېروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډېر، و ډېر پرمختګ وایي. جاپانی شو چې دی بیخي ډېر، جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څخه د جاپانی دغه دی، دا د اوس نه دی. بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضلباری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي اله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه فراش اغېز هم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي او د هغه تر څنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازنی اله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه الې مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه الې سره سندرې خوښوي.
ناول چې په اصل کې یو ایټالوي کلمه ده، تازه، نوی او یا هم عجیب چیز ته ویل کیږي. کچیرې د نړۍ ادبیاتو ته ځیر شو نو ناول هغه مشهور ژانر دی چې ډیر مینوالو لوستونکي لري. د پښتو معاصرو ادبیاتو په دایره کې ناول ته زیات کار شوی او دا ژانر په دې وروستیو کې زیات وپالل شو. ځوانو لیکوالو د ناولونو ژباړې وکړې او ځینو یې په خپله تخلیق کړ. پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لیکوالو دی چې د ناول لیکنې او ژباړې په برخه کې کافي تجربه لري. په نننی هنر جاج کې ښاغلی رحمانی د ناول لیکنې په لارو چارو غږیږي.
هنر جاج
کچیرته یو ځوان لیکوال غواړي ناول ولیکي، څه ډول کولی شي چې هغه یو ښه او بریالی ناول ولیکي؟
ډېره مننه. ناول خو فصل کې د پښتو ادب یا پټوله کې د پښتو لوستونکو ته واده ګټه ورسوله چې دوی له مطالعې سره آشنا کړل، یعنی همدغه داستانونه او ناولونه و چې لوستونکي دې ته راوبلل چې مطالعه وکړي، له مطالعې سره مینه وکړي. نو اوس چې هم د ناول شمیر زیات شوی، هم د ناول لیکوال زیات شوی دي، دې ته موږ اړ باسي چې په تخنیکی لحاظ باندې موږ ناول ته پاملرنه وکړو. د تخنیکی لحاظ تر ډیره پورې موږ تاسو وایو چې کلنډه کیسه دی ونه یو څنګه وګولو، خو مګر ناول دغه ټوله ونه ده. نو دغه ټوله ونه باید انځور شي، ټوله ټول پیښې، ټول تصویرونه او هغه قواعد. صحیح ده چې موږ تاسو ته لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې ګوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري، سسپنس او دغه شان ولري، خو تر ټولو مهمه خبره دلته د موضوعي نوعیت ته چې د ژوند هر شیبه په ناول ارزي. دا ضرور نه ده چې موږ د اوږده داستانونه او د نقلونه لکه پخوا چې ما اشاره ورته وکړم هغه واخلو ناول دي کړو. نو اوس دغه د ژوند مختلفې پیښې وړخونه دا ټول لیکوال کولای شي په ناول کې وړاندې کړي، خو ځنې وخت سړی دغه د لنډې کیسې تجربه هم نه وي کړی، قلم نه غوړو کې داستانونه هم نه وي لیکلي، په یو ځل دا پرېکړه وکړي چې ناول ولیکي یا مثلا هغه د ناول د اصول او معیارونو سره سم ناول ولیکي، دا به ډېره ستونزمنه وي. نو یو په یو ځوان لیکوال چې مخکې د داستان او کیسې تجربه نه کړي ناول ته راځي، زه فکر کوم چې شاید د ځینو نیمګړتیاو سره مخ شي، که نور نه وي هغه اصولي او تخنیکي نیمګړتیاوې خامخا پکې شته. نو هدف دا دی چې لږ تر لږه ځوانو ناول لیکونکو باید د یوې کیسې، د یوه نثري لیکنې یا داستاني لیکنې تمرین کړی وي او له هغې نه وروسته دا کار وکړي. او بله مهمه خبره هغه د موضوعي انتخاب مثلا ډیره مهمه ده چې موږ تاسو اوس د پیښو موضوعات او د سوژو هیواد، یعنی هره پیښه چې کېږي شاید تر څنګ که نور نه وي د ناول لپاره هم البته بشری پیښې دي، د غیر لپاره یو موضوع سوژه ولري. نو په دې کې بل دقت ډیر مهم دی چې وخت ضایع کیږي، اثر چاپیږي، بازار ته وړاندې کیږي. نو لږ تر لږه یوه داسې کیسه ناول شي چې هم یغه اصلاحي اړخ او هم یغه د لیکوال ټولنیز رسالت تر یوه حده پورې اجرا کړلی شي.
د ناول د کرکټرونو په اړه راتوي، څه ډول کولی شو چې بریالي کرکټرونه او هغه ته بریالي مکالمه وټاکو؟
متاسفانه چې یو خو د کرکټر د زموږ د ناولونو د کرکټر یو ستونزه ده، او په تیر کې چې لیکوال ور باندې خپل نظریې مفکورې تپلې وي، یعنی موږ په ناول کې متاسفانه چې مستقل کرکټر نه درلود چې خپل خبرې وکړي، یعنی تر ډیره پورې لیکوالانو هغه خپل مفکورې، خپل خبرې په یو ډول په کرکټر باندې تپلې وي، یعنی دا کرکټر مو تر ډیره د لیکوال غلام وو. دا خبره وه. ابل زموږ ټولنه تاسو پوهیږئ چې هم رواني ستونزې لري، هم اروایي ستونزې لري، دا ټولې ستونزې پکې شامل دي. مګر کله چې زموږ ناول کرکټرونه ناول ته راځي یا د ناول صفو پیښو صحنو ته راځي، هلته تر ډیره پورې کله کله دغسې کسان وي چې ته به فکر کوي چې په اروپا او امریکا کې به ډېر آرام ژوند کړی وي، یا به ډېر مډرن او پرمختللي خلک وي، د ټیکنالوژۍ او پوهې سره به آشنا خلک وي. نو په دې لحاظ باندې زموږ د ټولنې هغه د عام کس تصویر زموږ د کرکټر په څیره کې ډیره پوری لا هم نه را سرګندیږي. یو خو شاید د دې تاثیر دغه وي چې موږ د بهرنیو ناولونو د لوستلو څخه اغېزمن یو، یا مو لیکوال دغې څخه تقلید کوي، او یا داسې فکر کوي چې که چیرته د خپلې ټولنې کرکټرونه ناولونه په خپل داستانونو کې را ژوندي کړي، تر ډېره شاید داسې یو ولسي سړی وګڼل شي، یا یو دغسې لیکوال وګڼل شي چې هغه د فکر یې ډېر ولسي دی او دغسې مډرنه پوهه نه لري. حال دا چې مثلا که تاسو دغه د ارواښاد شپون صاحب ناولونه کرکټرونه راواخلئ، د هغې د تلپاتې والي یو لا تم دغه و چې ته د کرکټرونه دغه د ټولنې ساده خلک دي، موږ ته آشنا دي، یعنی دغه د لوستونکي او کرکټر ترمنځ نه آشنایی کله کله د دې لامل کیږي چې ناول په ټولنه کې جذب نشي، یا خو ځینې وخت کرکټرونه موږ ته دغه خبرې کوي چې موږ ته بیخي یو بل موجود ښکاري.
کله چې کله رحمان صاحب ته غواړم چې یو بل بحث باندې کې مخکې لاړ شو، کله ناکله د کرکټرونو او د کرکټر د مکالمې ترمنځ هم توپیر، کرکټر ساده سړی وي او مکالمه چې هغه دی ډېر پوه انسان دغلته،
یعنی یو خو د محتوی لحاظ تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه، محتوایي لحاظ په دې کې خبرې، او حتی په دې کې حتی لهجوي ستونزې کې را میخي. زه حتی داسې یو ناول ما لوستی چې په هغې کې مور کندهاري معیاري لهجه کاروي او د غزوی چې تقریبا ډیر عمرم نه لري او لس دولس کلن سړی په کندهاري لهجه دغه سره لګیا وي خبرې کوي، حال دا چې دغه توپیر هیڅ ممکن نه دی. نو متاسفانه چې زموږ په کره کتنو کې کله چې په ناول باندې کیږي هلته دغه کله کله د کرکټر یا د کرکټر مکالمه د کره کتنې یا د نقد نه ډیره داسې اوچته بولي، فکر کوي چې دا خو په طبیعي ډول راغلی یا کله کله لیکوال دا دلیل راوړي چې دا خو همداسې شوي و نو ما څنګه کړي وای. حال دا چې دغه پنځګر یا خالق خپل همدغه لیکوال دی او دغه د مکالمو د منطقي تړاو نشتوالی متاسفانه کله کله د ناول بیخي هغه اصلي پیغام له منځه وړي.
بله پوښتنه په نقل قولونو کې وکم، معمولا موږ دوه ډوله نقل قولونه په ناولونو کې راوړو چې یو هغه مستقیم چې خپل کرکټر یا اتل غږیږي، یو هغه چې لیکوال په خپل ژبه اتل سرخی چې اتل دلته لاړ یا هلته لاړ اتل دسی وي. په دې کې هغه کوم یا هغه چې لوستونکي ته ډیر خوند ورکي او یا بریالي ناول وګڼل شي کومې وي خدي، هغه چې مستقیم وغږیږي په خپل او هغه چې لیکوال وغږیږي او په غیر مستقیم ډول اتل وغږیږي، یا کله نه کله دوه شریک سر نه
مستقیم او غیر مستقیم. زموږ ناولونه تر ډیره پورې دغه سدي چې دراوي خپل هغه لیکوال وي، مثلا خپل کریکټر هم پکې روان دی روان، یعنی د زه زمیر واستعمال وي داسې مې وکړل هسې مې وکړل. په دغه کې ډېر ځله کله کله متاسفانه چې هم افراط پکې رامنځته کیږي او هم هغه د پیښو تسلسل او منطقي تړاو له منځه ځي، ځکه چې زه شو بیا خو زه هیڅکله د خپل ځان تشه نیمګړتیا نه وایم او زه باید په زور سره خپل ځان اتل وتراشم. یعنی متاسفانه چې موږ په هغه کې دغه د اتل تراشلو مثلا زموږ اتلان یعنی یو کریکټر دی مرکزي، دا ډېر ځله د طبیعي ډول واده نه کوي لکه نکه چرا منست کیږي، دا لکه غت ماشینی شرګوډه شي یا فشکاری ورکه یا مثلا یو ډول درمل ولکه چې د پلوی لاستان منطق ورپه برخه کې انجبه ورپه برخه کې په مسنوي ډول رامنست کړي او کله کله په مستقیم په مسنوي ډول هغه باید لمنځه یوسي. متاسفانه شپه همدغه مکالمو کې زموږ ډیر ناولونه دي کریکټر په مړینه باندې پای ته رسیدلی وي، یعنی زموږ ناولونه اوس ډیر کم داسې دي چې هغه په طبیعي ډول یا په ټولنه کې څنګه رامنځته کیږي څنګه لمنځه ځي په هغه ډول پای ته ورسیږي هغه څه دي مړ شي. نو زه تر ډیره پورې دغه د غیر مستقیم بیان په لوای زه کوم چې دلته ته مجبوریږي چې ځان لپاره یو بل د مکالمې یو بل اړخ را پیدا کړي، که خبرې کوم او یعنی که خبرې کوم دې لپاره بیا د راوی لپاره مقابل لور نشته، ځکه ټولې خبرې تخپله کوي او دا تر ټیره خاطرو یادښتونو ته پات کیږي چې دا د خاطرو لیکل یو طرز هم په همدغه ډول دی.
خدای د پناول کې د منظر کشي په اړه کړتوږي چې څه ډول کول شي چې خه منظر کشي وکړي او د څومره مهمه د منظر کشي.
منظر کشي خو پناول کې ډیر مهم اړخ دی او ډیر اړتیا مرته هیڅ کیږي او دا تر ډیره په دوه ډول وی، یو خو خپل هغه د لیکوال یا د کریکټرونو درونی انځورګری ده، مثلا باطنی انځورګری ده چې غوي رواني حالت څنګه دی اروایي حالت څنګه دی. متاسفانه موږ تاسو کله چې خپل کریکټر کاغو د ناول تر نیمایي پورې د خپل کریکټر لرواني حالت یا درونی حالت سره نو واښنه شوی، حال دا چې موږ تاسو باید خپل کریکټر یا لیکوال باید خپل کریکټر د مغه ناول په پایل کې خپل وسون کې تور پیژنې شي، مثلا د احمد د دې ناول کریکټر د څنګه خاصیتونه لري ځانګړتیا وي شي د ستونزې څنګه دي مشکلات څنګه دي عطا هیل او ارمانونه شي دا کله کله څه ډول خوبونه ویني عطا تر ډول، یعنی دا رواني درونی انزور دی چې ذکر کړو. او بل ته ډیره پوری دغه د بهراني انځورګری یا مثلا منظرکشي چې موږ ورته وایم تر ډیره پوری لکه څنګه چان مکالمو کې انځوريږي او هم دغه سي د عادي صحنو په وړاندې کولو کې انځوريږي. په دې کې هم تر ډیره پوری ځنې وخت انځوريږي خو متاسفانه ځنې وخت ورته دومره توجه وشي یا زموږ تاسو په سنوي ناولونو کې زړه کله کله دغه منظرکشي ته دومره شدت او افراط ورکړل شي چې هغه اصلي پیخي به خطر سوري لاندې راولي. د فکر کوم چې کله کله دغه ناول په کتل کې د دې منظرکشي لپاره لیکل شوی دی.
او د روسي پښتنې په توګه د ناول غوټه باید څنګه پرانستل شي او پای څنګه راشي؟
اصلا متاسفانه چې د زموږ تاسو د ناول غوټه بیا هم په مسنوی ډول پرانستل کیږي، حال دا چې لکه څنګه چې تاسو وګورئ څنګه چې زه یو مثال ورکوم، څنګه چې غټۍ په بند کې غوړیږي تر ګل پورې رسیږي او رژېدو ته رسیږي، دغه د ناول غټۍ خلاصول هم باید همدغه سي په باریکو صحنو کې په طبيعي ډول صحنو کې خلاص شي. او کله کله موږ تاسو د ناول غټۍ یعنی مخکې لدې چې غټۍ ته رسیدلی نو د د د د ناول په فایل کې هاته پغه ک په پنځو برخو وی شو په دغه دوه برخه کې زموږ ګوټه سپړل شوی درېمه برخه کې حال دا چې ورسته یم تلوسه وژلې وی او هم د نورو خبرو لپاره موږ تاسو دغه څه ونه لرو چې لوستون کې را سره قانی کوچ تاسو لګ نورم زموږ سره پات شي دلته نورې خبرې هم شته او د پایلې په برخه کې هم درته وایم متاسفانه چې زموږ ډیر ځله کوی ځنې ناولونه به پایلې دي په دې معنی چې هغه محتوا ته په پام سره غسه پایله نه لري په سر کې موږ تاسو لپاره یو ډول اشاره راکړل شوی دی په پایل کې موږ ته یو ډول خبره شوی کله چې پایلې ته رسیدو نتیجې ته رسیدو نو البته فکر کوو چې شاید دغه داستان به دغه ډول پایله ونه لري عقلا ک لوستون کې د لیکوال په توګه ځان احساس کړي یاره داسې به وایي کزه دې ناول لیکوال ما دا دغه څنګه خلاصه ولا تاسو رقینات نکړي نو په دې لحاظ باندې عقلا پایله دغه سي چې الوستون کوي وای چې هو همدا سیم کېدای شي او باید همدا سي شي وای دینه خپل ډول امکان لري یا مثلا کله کله غن ناول هي خواته گزاروي او د سي وای چې ما چې څه وخت لاغه سي ورشل دان په عامه باندې یا د عام لوستون کې هغه نظریه ده چې زموږ د ناول د پایله څخه ناخوخي سرګندوي
ډیر مننه افغانی او پښتني ټولنه د دودیز حالت څخه د راوتو په حال کې ده. ورځنی پرمختګ او ټیکنالوژي د ژوند نورو چارو سربیره محلي موسیقي هم اغیزمنه کړې ده. لوی پکتیا هغه سیمه ده چې ګڼ محلي موسیقاران لري او د خپل فن اظهار په محلي انداز کوي. د رادیو مجلې په فنکار برخه کې زموږ همکار اصیل زازی په پکتیا کې یو محلي فنکار محمد رحیم دلشاد سره د هغه په فن غږیدلې.
فنکار رنجن کدی دینه پیل کو چې تاسو موسیقي په کوم وخت کې پیل کړئ مثلا دی دګر ته کوم وخت کې راغلی په کوم حالت کې راغلی تاسو عمر به هغه وخت څومره وو
اصل سب زو موسیقي هو د کوچ نه نو خو بیا هم داسې تر د پنځو لسو شپږ کلونو داسې سلسله علاقه سره پیدا کړم بیا زما یو خدای بخل تر او خدای دی بخل ټول استاد فضل الدین نومه د لغنه مې د سرمینا زکوله سلو بس تر اندازه پرې مې شي بیا مسد زکر مینا مې زکر خپل مشکل رفع کوي شو کی
معمولا هغه وخت کې موسیقي ډیره چې خلکو خو کوله کومه موسیقي و
دا موسیقي د محلي موسیقي و لکه د وشه دول ربا پارمینیا تامبور سارنګ دا موسیقي و
په یغه وخت کې چې تاسو راغلی آیا ځان تم کومه ځانګړي ډله جوړه کړې و
بلې موږ داسې دلګي لرله چې هر هغه خزان ته ګروپ کې مثلا سندرغاړي نوازندگان لکه دو لارمونیا رباب تنبور سارنګ هغه مسلک معلوم و بس په د جسمو کې یا مثلا اخترو کې او محفلو کې در شخصي محفلو کې ودو کې دته بتلو
رمضان تاسو په دې برخه کې رسمي دنده مې ډکړې دولت په چوکاټ کې چې تاسو په یو چوکاټ کې ویدلی وای هغه تاسو د دغه موسیقۍ نه موشه خسته یو تاسو وظیفه اجرا کړی
بله اصل سبزا په پکتیا ولایت کې اطلاعات او فرهنګ کې مسئول د هنرمندانو بسته ګوري موسیقي مالرل تقریبا 57 نه شروع تر سلور نوی که پنځه نوی پر ما خپل دن لرل د وظیفه لرل دا غرد موږ تشکیل سسه لا وشو خو فعلا زه په وظیفه کې امام د هنری په شخ کې نه
او ورسته بده تر شو چې تاسو اوس په دغه ریاست کې چې اوس یاستې کومه دن لرې خو د دې نه مخکې به دې تر شو چې په هغه وخت چې تاسو ګروه هنری درلودای مثلا دغه ټیم تاسو د فرهنګ په چوکاټ کې درلودې تاسو اکثرا څه کول سر دم کول چې کچیر د محفلونه وو یو ته به تاسو مثلا کنسنتونه دا جشنونه تا کنه تاسو په دې برخه کې نور شاګردان هم روزل یعنی کوم روزنیز پروګرام تاسو درلودې
بله غرانه مو شاګردان هم لرو شاګردان هم روزل او شاګردان هم روزل دي دا اوس هم فعلا ودو تزي د خادګان خلک دي از ګروه لري ګروه هنری لري زی محفلونه
مننه رینان کدی تر شو چې د موسیقي په ډګر کې برولوی دین چې تاسو आवाज وای आवाज خوانی کوي کوم عالی تاسو زده کړی دی په دمر وخت کې چې هغه تاسو وای
عالی خو ما تمبرم لګلګ مې زده او ارمنیا زبخل ارمنیا وایم
که هم دغه دوه شنت تاسو زده ډیر د موسیقي کوم سبک تاسو کاروي په محلي موسیقۍ کې کنه فکر کوم چې ډیر ډولونه لري دغه د جملې نه تاسو کوم یو کاروي ډیر دلته
دلته خو زیاتر اتنیز ډیر رواج ده مېدا پروګرامونه شروع راغشته او پروګرامونه رقم رقم دي کوم نفر شو غړ دغه په طبیعت کې کار کوي
او کچیر تاسو نه څه وغوښتنه وکړي چې یو هغه سندره چې تاسو ډیره خوښوي په د خپل عمر کې چې کله تاسو موسیقي ته راغلي هغه موږ ته یو څه داسې زمزمه کوي چې موږ یې واورو
په سترګو اصل صاحب خیر اوس چې رسنۍ څخه تا نه خفه ګوبیا هغه درته یو زمزمه به درته وکړو خو د ما په خپله د وطن په هر جا ګران ده نه چې تنه اوله د افغانستان ټول یو افغان دی ما یو سندره ده ما په داتنو کې ډیر زیات هغه ویلې سید صاحب والے نه ډیر مننه واقعا چې په زړه پورې زمزمه دې وکړله ښه کمپوز هم و واقعا چې دغه سیمې خلک د همدغسې کمپوزونو سره چې هغه په هغې کې د وطن مسایل یادیږي ډېر ورسره مینه والا خلک لري نو که دې ته راشو چې په هغه دوره کې چې موسیقي بیخي په افغانستان کې غلې شوې وه یا منکرد شوې وه یعنی د طالبانو په دوران کې د موسیقي حالت په پکتیا کې څنګه وو هغه وخت کې تاسو چې کار مثلا د څلور پنځو کالو چې وو دا هغه کې سلسله به موږ پس د دکاندارۍ کارونه کول نور هغه نه و چې موسیقي موسیقي خونه کېده
په اوس وخت کې چې یو ځل بیا د موسیقۍ د غوړېدا لپاره زمینه برابر شوې یا شرایط برابر شوي دي د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې برخه کې څومره سهولتونه برابر کړي دي چې دغه محلي موسیقي همدغسې ژوندی پاتې شي خپل موسیقيکارانو درته څه کړي دي او د اطلاعات فرهنګ ریاست تخپونه څومره ورته امکانات برابر شوي دي
داخلا لپاره خو تو اصل سکتورسه شي د دې اطلاعات فرهنګ طرف څنګه د یو تشکیل لرل د نورمال مخکې یو یادوري وکړه هغه لغوه
شوه یعنی هغه تشکیل چې د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې هغه هم د وزارت لخوا نه لغوه شوی دی اوس تشکیل نه لري که اوس هغه دوستان چې مثلا تاسو په هغه ګروه هنري کې وو د دوی د جملې نه اوس څو کسانې په خپل همدغه موسیقي کې تر اوسه پورې پاتې شوي دي چې دوی اوس هم ادامه ورکړې وي
ولې اصل څه ډېر کم پاتې دي بشارګان ټول څوک په کورو کې دي بیکار دي روحي تکلیفونه ورته پیدا شوه د ما ډېر یو تکړه شاګر سلام نمیږي چې هغه ډېر تکړه شاګر دی هغه بشاره روحي تکلیف ورته پیدا شوی کور کې دی نو استاذ غلام الدین دی هغه هم په کور کې دی مقصود دی په کور کې دی بیکار دی نظیر هم په کور کې دی د ما لډل نه تر اوسه دلته اوس په اطلاعات فرهنګ کې یو هنرمند هم نشته
تاسو اوس هم په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرئ خو څه وظیفه لرئ تاسو
بل څه په اطلاعات فرهنګ کې زه وظیفه لرم پایست محافظ محافظ یم
فقط دیگه از رازی تر دیگه پوری محافظی که وی هنرمندی پاتی ده هنرمندی
بله بله هنرمندی درشیان نست بسید گیز رسو اتباجره شو تر سالور بجو پره بس سالور بجیش سه بیرتزو
چه فکر که وی درشاست چه همدغه رقم چې اوسل مثلا تاسو د خپلې ډلې دغه یادونه وکړله ممکن په پکتیا کې به نورې همداسې هنري ډلې وي چې هغوی به اوس که د تاسو په حالت کې اوسېږي همدغه په دې معنا ده چې په پکتیا کې محلي موسیقي مړه شوې ده یا د مړه کېدو په حال کې ده آیا دما تحلیل درست ہے؟
بله صاحب، بله صاحب، دغه خبر واقعیت لري. او که دا سوال وي د څه هنرمندان چې دي ټول مایسته شوي دي، نور به هم دا موسیقي باندې داسې بس پرده وغوړېږي، داسې به خاموش شي، خفه چوپ شي.
د دې حالت نه د دغې موسیقۍ د ژغورل لپاره د دې هنرمند په صفت باندې څه وړاندیز کوئ تاسو؟
زموږ وړاندیز دا دی چې باید هنرمندانو ته پام شي، هنرمندان تشویق کړي، هنرمندان مشکل لري، مشکل باندې باید دوی خبر شي، آګاه شي که بیرته د دوی کوم تشکیل چې دا تشکیل بیرته باید راژوندی شي، بیرته هنرمندان د ریاست لات فرهنګ دره شي. او که دا رقم وي نو بس څه هنرمندان چې دی په هغه باندې نو لکه دا بعض هنرمندان چې مایسته شوي په کور کې ناست دي، روحي تکلیفونه پیدا شوي ورته، بس هم نور ته هم دا ښه پیدا کړي.
ډاکټرانه، ډېره زیاته مننه کوو دا چې موږ ته وخت راکوو چې په ازادي مجله کې تاسو موږ سره برخه واخیسته. ډېره مننه درنه کوو.
تشکر اصل صاحب، تانه مننه چې موږ ته وخت راکوو. موږ هم را وغوښتلو، د زړه خوله هم راسره وکړه. تاسو نه ډېره مننه کوم.
مهربان کوم.
نن مو یو ځل بیا د زرپانی په نننې پانه کې د اشار لنډو کیسو ټولګي یو لنډه کیسه انتخاب کړي. دا کیسه زما د وطن جګړه نومیږي. زموږ همکارا وګمه جبارخیل وړاندې کوي.
زما د وطن جګړه. په خاورو کې ناستې تور سترګې ماشومې له قبره راوتلې میږي چې ختاړې کړ. یو سورې ور باندې راغی، ودری پیریان به در سره ګوري. ماشومې ور وکتل، د دې په عمر وړه نجلۍ ولاړه وه. شنې سترګې یې درلودې، څپولې زیړ ویښته یې نیغ ولاړ ول. په خاورو کې ناستې ماشومې بیرته قبر ته وکتل. په یوه میږي یې خپله بټه ګوته کېښوده. د قبر مړه خاوره راورغړېده. ماشومې غبرګ لاسونه ورته ونیول، خاوره یې بیرته ټوله کړه. شنې سترګې نجلۍ وویل، ملا صاحب ویلي چې ژیړ میږي تانه پیریان دي. په خاوره کې ناستې نجلۍ خپل کیڼ لوڅ چاودې چاودې مړوند ته څپېړه ورکړه. ژیړ میږی لاندې ولوېد. په غوسه یې وویل، بد مې ایسي، زما د ابا غوښې خوري. شنې سترګې نجلۍ ګامونه واخیستل، یوه بل قبر ته ودرېده. ناستې ماشومې ور غږ کړل، ابا دې دی؟ نه شیرین آغا، خطره نه پلار. د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې، په کټ کټ یې وخندل، پلار ته خو ابا وایي. شنې سترګې نجلۍ وویل، نه شیرین آغا وایي. ناستې نجلۍ خپله لمنه خلاصه کړه، څو ماتې رنګارنګ شیشې یې په قبر واچولې. ولاړې نجلۍ ته یې وکتل، شونډې خوځېدلې. ناستې نجلۍ ورغږ کړل، څه وایي؟ دعا کوم خدای ما وبخي، زما مور او پلار وبخي، ټول مسلمانان وبخي. راغله د ناستې نجلۍ تر څنګ ودرېده او یې ویل، دا دعا مې شیرین آغا رازده کړې ول. ناستې نجلۍ د ولاړې نجلۍ شکېدلو پلاستیکي څپلو ته وکتل او یې ویل، څپلکې دې ډېرې ارته نه دي. شنې سترګې نجلۍ وویل، دا مې د ادې څپلکې دي، ویل یې چې نن د باندې نه وزم، نه جوړه یم، ته یې په پښو کړه. ناستې نجلۍ خپلو لوڅو چاودو پښو ته وکتل، ما هم ښکلې څپلکې درلودې، مازې یوه پینه یې لرله، اوبو یوړې، نری بوړبوکۍ راغله. ناستې نجلۍ منډه واخیسته، پودوړو کې ورکه شوه، بیرته راغله. په لاس کې یې نیولی زری کاغذ یې شنې سترګې نجلۍ ته ونیو. په خوند یې وویل، دا دې خوړلې دي؟ شنې سترګې نجلۍ وویل، پاپړ نو څه شی دي؟ شیرین آغا به مې هر وخت د شنو پاکټ ژاولې راته راوړلې. ناستې نجلۍ کاغذ په چپه خوا راواړاوه، ژبه یې ورته راویسته، لاړې یې تو کړې، ایق خاورې دي. غلې شوه، بیا یې وویل، آبا به مې نو پاپړ راته راوړل، رنګارنګ پاپړ. یودم یې وخندل، اختر ټولو یې هغه ترخه پاپړ ښول، عجب خوند یې درلود. بیرته د قبر تر څنګ کېناسته. شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغا دې نه ولیدلی، څو وارې یې په خپل موټر کې ښار ته ورسره بوتلم، آیس کریم به یې راته اخیستل. یو دم یې خپله لمن تر پیڅکې ونیوله، ها دې ته وګوره، د ړنګو کمیس یې هم راته اخیستی و. د زاړه شکېدلې کمیس لمن یې خولې ته ورنږدې کړ، لاړې یې پرې تو کړې، په رنګ تللو ړنګو یې رغوی تیر کړ. تنده یې تریو شو او ویې ویل، اوس یې ړنګې زاړه شوي دي، که دې اول لیدلی وی لمر پکې ښکارېده. ناستې نجلۍ وویل، بل کمیس هم لرې؟ نه، پیسې نشته. مور مې راته ویل چې یو څه وخت صبر وکړه، د چرګې چرګوړې به غټ شي، دوه به خرڅ کړم، د ړنګو کمیس به درته واخلم. ناستې نجلۍ په خوند وویل، شکر زه خو د ړنګو یو کمیس لرم. شنې سترګې نجلۍ وویل، مور دې درته اخیستی؟ نه، د همسایه ښځې مې مور ته خپل کمیس ورکو، ویل یې چې ډېر یې نه دی اغوستی، نو کوچنیانو ته کالي ترې وګنډه. غلی شوه. د پاپړو زری کاغذ یې ټوټې ټوټې کړ، پر قبر یې وشینده. شنې سترګې نجلۍ وویل، ابا دې ولې مړ شو؟ ناستې نجلۍ سوړه سویلی وویست، ابا مې د ملک اکا دې قانې کوله، یو سهار یې په پټي کې جوی جوړولې، ټکان شو، په منډه کور ته راغی. څو بیګیري کسان تر دیوال را واوښتل. ابا یې وډباوه، ویل یې چې دا اوږده ږیره او تور پټکی دې بي څه نه دی، ډس زما تر مخ یې وویشت. غلی شوه. شنې سترګې نجلۍ ته یې وکتل، ویې ویل، او ستا شیرین آغا؟ زما شیرین آغا بیا ټیکسي چلوله، یوه ورځ یې زه او مور ښار ته ورسره بوتلو، په زیارتونو یې وګرځولو، ماښام بیرته کور ته راتلو چې څو ګیرورو کسانو موټر ودراوه. شیرین آغا یې وډباوه، ویل یې چې دا سور خریالی مخ او لوت سر دې بي څه نه دي، ډس زما تر مخ یې وویشت.
ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعري رابعي احوال ته ځانګړي کړي. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
رابعي تر زرغونی کاکړ وروستا بل شاعره میرمن رابعي دا، چې دا هم په هغه اثر کې په کندهار کې اوسېدله. د دې شاعري نور احوال مختنه د ښکارا د پټي خزاني مؤلف په لنډ ډول هسه معرفي کوي، وایي چې حال د دې شاعري ماته نه دی معلوم سوی، خو لکه چې ښکاره ده هغه داسې ده چې دا شاعره د کندهار وه او په دوران د محمد بابر پادشاهي ژوند کاوه. پټه خزانه رابعه د ډیرو اشعارو خاوند ګڼي، یو دیوان هم درلود، خو په خواشینۍ سره چې د دې له اشعارو څخه بل نمونه نه ده لیدل سوی. یوازې د هغه کتاب مؤلف د خپل ملګری محمد طاهر جمریانی له خولې د غروبای را نقلوي. ادمی زمکه تراستون ک، ادمی زمکه تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، ادمی زمکه تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، دوزخی روح ک پر مخ تسمکه، دوزخی روخ که پمخ تسمکی، نمی ده آغا دلت بیلتون که، نمی ده آغا دلت بیلتون که.
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د شپږم سرود لومړۍ برخه واوریده. هلته د ساکانو مشره زرینه د کک مور ته د پارتیانو کیسه کوي او وایي چې د هیرمن د بند نړولو هوډ یې کړی. زرینه د کک له مور څخه د کک پوښتنه کوي او وایي چې کک باید په دې جګړه کې برخه واخلي، ګنې پارتیان به د هیرمن د سیند بند ونړوي او ټول یو به د ځان په خوا واړوي. دا چې د شپږم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکړي.
شامیرمن روخانه پاتې ده لزایا، رو رو راغله او زرینه ته نږدې شوه، ویلی یه زما دستر تبر واکمنه، د ساکانو د سر تاج کل زرینه،
زما د زوی د غم کیسه اوږده کیسه ده، دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتل وو، کک د جنگ لوی پهلوان وو، کک په ګرز باندې وهل لوی لښکرونه، کک د ټول اشکانیانو د زړه سر وو، د فرهاد پاچا دربار کې نازولی، د حرم او د دربار محرم راز وو. کک سرکش وو، کک مغرور وو، کک آسی وو، کک د غره په څیر سر لوړی او یاغي وو. د دربار له ډیرو نجونو یې زړه وړی، ډیر زړګي یې د بریتو په کنجک بند ول. پیغلو مینه په سیالۍ د کک کوله، خو یاغي کک د سپین آس په څیر سرکشه، بې پروا وو د هر چا له ناز مکیزه. یوه لور وه د فرهاد پاچا ګلبویه، چې ښکلا یوه مشهوره په ټول پارس کې. ګلبویې په دلبرۍ کې میدان یووړ، د کک زړه همدې نجلۍ په جهان یووړ. کک مین د ګلبویې په ښایستو شو، مغرور زړه یې د دې ناز ته په ټوپو شو. هر ورځ له مازیګره تر ماښامه د پاچا باغ کې به وشول دیدنونه. کک به کیښود سر پر ولی د ګلبویې، راز و نیاز به د جوړه سترګو آغاز شو. دا کیسه د مینې پټه پاتې نه شوه، د فرهاد پاچا غوږونو ته چا یووړه. یوه ورځ له ورځو راغی فرهاد باغ ته، کک یې وغوښته چې راز د مینې څه دی. کک په زغرد سپیناوی د مینې وکړ، ګلبویه یې له پاچا نه وغوښتله. پاچا تریخ شو، خو د کک زړه یې مات نه کړ. ویل بابل کې د رومیانو جنگ ته درومو، چې جګړې نه راستانه شو بیا به ګورو. ښایي لاس د ګلبویه په لاس کې درکړم، انتیخوس د بابل ځمکې دې نیولې. په دې جنگ کې مې اړتیا ده د کک ګرز ته، د رومیانو جنگ ته ولاړ شه زما زمریه. د ګلبوی ولور صوبه د جګړې ده. کک چې مست په جام د عشق د ګلبویې وو، له خپل ګرز سره روان د جنگ په لور شو. په خپل ګرز یې په لښکر کې وکړې لارې، له رومیانو نه یې وویستې کوکارې. انتیخوس بابل کې مات د کک په زور شو. جګړه ګرمه وه چې دښته کې شوې دوړې، لکه راشي په بیدیا کې توپانونه. د ساکي کڅوالو نوی لښکر راغی، او رومیان تالا ترغې په تیښته ولاړل. هغه وخت چې د جګړې دوړې پانا شوې، خونړۍ تورې چې تیکو کې بیا پوخ شوې، چې خولې او وینې ګډې په اوبو شوې. د کڅوالو لوی سالار څروان روان شو، د فرهاد دربار و جوړ ستره کېږدۍ کې. کک دربار کې د فرهاد تر څنګ ولاړ وو، چې څروان د خپل لښکر برخه وغوښته. د بریا په میو مست فرهاد سر تاو کړ، په ډیر کبر یې څروان په سپکو سپک کړ. د ساکانو سپکاوي ته کک حیران شو، د څروان شخړه فرهاد سره اوږده شوه. کک غوسه و، له کېږدۍ څخه را ووت. ورځې تیرې د پارتیانو په بری شوې، خو کڅوال ساکان ستانه نه شول وطن ته. یوه ورځ یې یونانی لښکر را بیل کړ، سره یو ځای د فرهاد جګړې ته راغلل. د فرهاد کبر په سره بلا اوښته، د ساکانو د کساد څپې وې تندې. فرهاد ناڅاپه نارې کړې چې کک څه شو، زما سالار ها پیلفګن سرتیری چیرې؟ د وحشي کڅوالو خخم پارېدلی، د کک ګرز ایله کړې ماته دا ډبره. هلی څه شو، هلی چیرې، هلی وای وای. خو کک نه و، نه یې نښه د قامت وه، نه یې سیوری سهمګین چیرې د ګرز و. څوک استازی د کک راغی و فرهاد ته، چې سالار له خپل ټبر سره جنگ نه کړي، کک د خپلو تربورانو قتل نه کړي. کک کڅوال بولی خپل هټ او خپله وینه، خپلو ورونو سره جنگ لیونتوب بولی. خدای دې نه کړي توره سره په خپلو وینو. یونانیان چې د ساکانو ملګرتیا کړي، نو پارسیان د دې جګړې د ټینګې نه دي. ماته ګډه په پارسیانو شوه بې ککه، د څروان چالاک سپاره په زغر نه راغلل. د فرهاد له کېږدۍ ګرد چاپیر راتاو شول، مخامخ شول سرداران د دوه لښکرو.
د چروان او د فرهاد د تورو شرنګ شو، لکه دې نګر چاپیر د جګړو شور وو، د ساکانو یرغل تون لکه برېښنا وو، اشکانیان وو هر خوا په ځغل په تیښته. شیبه وروسته شوې نارې چې فرهاد ومړ، د چروان ها قهرجنې تورې وخوړ، د فرهاد پریکړی سر پر نیزې هسک شو، د ساکانو لښکر خپل هیواد ته ستون شو.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.